په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجلده نن یکشنبه ده، د زمری یا اسد میاشتې 28 د اگست 11 د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغه وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو، چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي. کارستنس لیکلي چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې محمود شاه حبیبي او دوه نور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې په خراب وضعیت کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرج په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او بریتانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي. شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو ښوونځي د اسرائیل لخوا هوایي حمله وسوه چې بېځایه 100 کسانو پکې اړولي وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 100 کسان وژل شوي. حماس د امریکا او روپای ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو د قومندې مرکز په نشه کړی. شپږتن افغانان د کراچي له یو زندان خوشې سول. دا خبره په کراچي کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه. د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیفونه کې بندیان وو. پاکستان په دې وروستیو کې یو وار بیا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د جماعتونو ملا امامان پر امامت سربیره خلکو ته د قرآني علومو د زده کړې دنده هم پر غاړه لري. دغه وزارت د شنبه پر ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې ملا امامان باید د محلي وکیلانو په همغږي په خپلو سیمو کې د منکراتو په وړاندې د دوی په خبره مبارزه وکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د یو فرمان په صادرولو سره پر ټولو وزارتونو غږ کړی، هغه کسان مجازات کړي چې له شرعي عذر پرته د جماعت المنزل نکوی. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو کاندیدا کاملا هاریس په دریو ایالاتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو یوه نظر پوښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوې او د شنبې په ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کاملا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. دا درې ګڼ میشتي ایالتونه د ولسمشرۍ ټاکنو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کېږي. په دغو ایالتونو کې نظر پوښتنو د نږدې یوه کال راهیسې ټرمپ نږدې یا څه وړاندې ښوولی. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې به د نومبر میاشتې پر 15 وسي. اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یوه زیرمه په نښه کړې ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان د میترو پلیتنچوک د شنبې په ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان ور اړولی دی. د پلیټن چوک په وینا روسي ځواکونه لدې ځای په جی پی ایس یا لار پلاتون کې سیستمونو کې تخنیکی ستونزې پیدا کولې چې د ملکی کشتیو حرکت له خطر سره مخامخ کړي. د معلومات په خپلواک توګه د تایید وړ نه دي او مسکو تر اوسه په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولې azadiradio.com ته ورسی. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته د سال کې چې د تیرو ورشتونو او سیلابونو د زیانونو جبران نه دی سوی، نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو ورشتونو وړاندوینه سوی.
مردمان هستن که فعلا نان ندارن او ندارن،
داسې خلک شته چې ډوډۍ او اوبه او سرپناه نه لري، داسې خلک هم شته چې سخت ګرمان شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی.
کابل کې ګڼ کسان د برېښنا د پرچاوۍ له کبله مجبور سوي لمریزه برېښنا ځان ته برابره کړي. په نورستان کې ښځینه خیاطانې له بیکارۍ ځورېږي.
پلوانان ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکوو، بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلي.
د غزې پر یوه ښوونځي د اسرائیل وروستي برید چې شاوخوا سل کسان یې په نتیجه کې وژل سوي سخت انتقادونه پارولي. دا خبری مجله تر 15:30 بجو دوام کوي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
یا هم د خبرونې ته شرغلاست. ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او طوفانونو په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او خلکو ته سخت مالي زیانونه هم اړول سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او طوفانونو د قربانیانو کورنیو لا د خپلو عزیزانو غم نه هیر کړی چې تازه یو وار بیا په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو بارانونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې وي. دغه ریاست د شنبې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د سالنګونو په ګډون په شمال، شمال ختیځ، لویدیځ، سویلي، ختیځ او مرکزی ولایتو کې د سختو بادونو د لګیدو امکان شته او په بیلابیلو سیمو کې د دغو بادونو سرعت هم د 500 او 90 کیلومترو تر منځ اټکل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر سیلاب ځپلي او د نورو طبیعي پیښو قربانیان وایي دوی سره کافي مرستې نه دي شوي.
نوم مې رحمت الله ده، د اسلام د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. فعلا په لغمان کې اوسېږم او په وروستیو سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او زموږ کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي.
د بغلان ولایت له یو رضاکار اسلام الدین هم اورو چې د خلکو وضعیت له نږدې لیدلی.
مردمان هستن که فعلا نان ندارن او ندارن،
داسې خلک شته چې ډوډۍ او اوبه او سرپناه نه لري، داسې خلک هم شته چې سخت زیانمن شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی. فصلونه ویجاړ شوي، د وستر حد رسیدګي شوي خو کافي نه ده، باید زیاته مرسته وشي.
باید دیگر هم شوه.
د روان کال د سور له نیمایي راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او زورورو طوفانونو سلګونه کسان وژلي او په زرګونه کورونه په بشپړه یا قسمه ویجاړ کړي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي او زرګونه څاروي تلف شوي. د چاپیریال ساتنې متخصصین په افغانستان کې د دا ډول ویجاړونکو طبیعي پیښو شدت او تعدد د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړلی بولي. د نړیوالو سازمانو او بنسټو په وینا که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې ونډه نه لري، خو د نورو هیوادونو په پرتله ډیر اغیزمن دی او دا بهیر راتلونکي کې هم همداسې دوام کوي.
نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو اټکل سوی دی. تبدا سل کې دا چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوبه په ضایع کېدو دي او خلک غوښتنه لري چې دغه اوبه دي ذخیره سي او بیا دي د برېښنا د تولید په چارو کې ولګول سي. د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي چې د دولتي برېښنا د دوامداره پرچاویو له کبله په شخصي لګښت د لمریزې برېښنا برابرولو ته اړ سوي. په دوی کې ځینې کسان وایي د دې سیستم د برابرولو وس نه لري او د ګرمۍ له کبله هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د پیروزی عزیزی پراپور کې
په افغانستان کې د دولتي برېښنا له دوامداره پرچاویو شکایتونه او لمریزې برېښنا ته د خلکو مخه. د کابل ښار په ګډون د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي د وارداتي برېښنا د کمزورتیا او دوامداره پرچاویو له امله د سولري برېښناو برابرولو ته اړ سوي. د کابل ښار اوسیدونکي زبی الله حسنزي ازادي راډیو ته وویل
دا چې افغانستان کې برېښنا پرچاوه کېږي او له یو ګاونډي هېواد څخه مو برېښنا راکش کړې ده او خپل افغانستان کې داسې بندونه موږ نه لرو چې له هغې څخه موږ برېښنا تولید کړو. نو له دغه سولریزې برېښنا څخه د افغانستان زیاتره ولسونه په کلیو، بانډو، اطرافونو، ولایتونو کې استفاده کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ورته خبره کوي.
سره د دې چې دولتي برق هم لرو خو سولر کارو، ځکه چې دولتي برقونه خصوصا د تیر کال په پرتله باندې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. د کابل خلک ډېر په مشکلاتو سره مخ دي. سره ته خلکو سولرو ته مخه کړې ده. د چا وس رسیږي پلټ پوره ټول کور سولر کوي، او که د چا وس نه رسیږي یو بیټری او دوه تختې سولر اخلي چې خالي دومره سي چې ورنۍ ورته جوړه سي چې دوی د خپل هغه د شپې له خوا نه خواړه مړه ووي او ویښ.
د لمریزې برېښنا د ښیښو پلورونکي او د دې سیستم برابرونکي هم وایي د وارداتي برېښنا د پرچاویو په زیاتېدو سره د لمریزې برېښنا د وسایلو پیر زیات سوی دی. د دې ډلې نعمت الله منګل ازادي راډیو ته وویل
خروشات ښه دي او ګرمي ده، خلک برق نه لري نو مجبور دي سولر نه استفاده وکړي. داسې فکر وکړي چې څلور ساعته د سولر سیستم چې ده څلور ساعته برق د پرچاوي نه لري.
ښاغلی منګل وایي چې اړتیا او طبقتو د سولري برېښنا د وسایلو په قیمت کې هم فرق راځي، ځکه په خبره یې له 500 ان تر 200 واټه سولري تختې په بازار کې موجودې دي. خو یو شمېر خلک بیا وایي د کمزوري اقتصاد له امله د لمریزې برېښنا د وسایلو د پیر وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي وویل
مصروف نشي کولای شي دغه لمریزې برېښنا سیستم ځانته نصب کړي، ځکه سولر یو 2.5 امپیره تخته په بازار کې په 3000 افغانۍ شاوخوا تمامېږي، او همدارنګه بیټرۍ او پکې مثلا نور سهولتونه چې برابر دي نو 40000 شاوخوا افغانۍ لګښت راځي. نو هغوی د 40000 افغانیو په همدغه عاید باندې یو په بازار کې مثلا یو ریډه لګولي چې بېګا ته بچیانو ته یو نفقه وګټي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو اونۍ مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نسي کولای په زمي اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوي پوره کړي. د یادونې ده چې د افغانستان د برېښنا ستونزه اوسنۍ نه بلکې کلونه مخینه لري، چې اقتصاد پوهان یې لامل د بد اقتصادي وضعیت او لسیزو جګړو له امله د هیواد پر بنسټیزو زیرمو په ځانګړي ډول د سیندونو له اوبو د بندونو د سالم مدیریت نشتون بولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې ورسره پر افغانستان هر کال 260 میلیونه ډالر لګښت راځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړې دي خو سرعت یې ډېر کمزوری دی. دا هم په ډیره تفصیل
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو د بیل لوړوالي او د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې مخابراتي شبکې خپل مشتریانو ته سم خدماتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکو مختار وایي چې دا محل 10 GB انټرنیټ په 650 افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه‌های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارن و
لبد مرغ په افغانستان کې مخابراتي شبکې په عمومي توګه ستونزه لري، او هغه انټرنیټ هم چې دوی ارزه کوي سم کیفیت نه لري. د بیلګې په توګه موږ 10 GB انټرنیټ د 650 افغانۍ په بدل کې خو کیفیت یې سم نه دی، نو ځکه زر ختمي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو اورنګزیب هم ورته ستونزه یادوي او دا کوي چې مخابراتي شرکتونه پر وړاندې ځواب ویني.
مخابراتي شبکې ستونزې ډېرې زیاتې دي یو سنځه د انټرنیټ قیمت ته ډیر په لوړ قیمت باندې وړاندې کیږي.
د پلازمینه کابل ځینی اوسیدونکو هم د انټرنیټي خدمتونو د څرنګوالي او بایو پاړه شکایت کوي. د کابل خار اوسیدونکو نومان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
"نو تل چې کله مونږ انټرنیټ په موبایل کې فالو یو خو ډیر ځل قیمت وي او بل چې د په غند د سپیډ چې مونږ ته وي هغه د سپیډ نه راکوي او ډیر زر هم خلاصيږي. زه خپل شخصي ډیر لس نیم جی بی په 950 افغانۍ باندې فالو ما دا چې د دې زیات قیمت دی او دا ډیر زر هم خلاصيږي."
د مخابراتي ټکنالوژي کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بایو د لوړوالي لامل سمندر څخه د افغانستان لري والی یادوي. خو وايي دا چې د وی ځنګړي بای په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید پاړه خلکو ته ځواب وین کیوي. د جمهوریت نظام پر مهال د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بایو غیس کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسولیت دی چې هغه باید دوی ته ځواب ووایي او مخابراتي شرکتونه دې تبادله کړي تر څو پورې قیمتونه راکم کړي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ویان عنایت الله لیکوزی څخه مو پوښتل، خو هغه دغه راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم ورځو منځني ختیځ ته. د غزې پر یو شونځي د اسرایلو وروستي برید چې شاوخوا سل کسان پکې وژل سوي کلکې نیوکې پارولي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو د اسرایلو پر دې برید انتقادونه کړي او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. اسرایل ویلي چې د شنبې پر سهار یې د غزې په مرکزي برخه کې پر یو شونځي په برید سره د حماس د قومندې مرکز په نښه کړی دی. صفي الله ستنګزی او نور تفصیل.
شنبه سهار وختي د اسرایل په وای برید سره په مرکزی غزه کې د تابعین خوانځي هدف وګرځید او ونړي چې فلسطینی بې ځای شوي پکې دیرو. ساعتونه ساعتونه ژغورندوی ټیمونو او د سیمې مرستندویانو د مړو او ایسارو کسانو د ایستلو هڅې کولې. د امریکا او اروپایي ټولنې په شمول د ګڼو لورو کلک غبرګون پارولی. د امریکا د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د اسرایلو په دغه برید کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د امریکا د دولت جدي اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې راغلي که څه هم اسرایلي چارواکو ویلي چې د حماس ډلې غړي هدف ګرځولي، خو امریکا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو غوښتونکې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا دې ته په اشاره چې حماس له ښوونځي پوځي ګټه اخلي وایي په وار وار متکرار کړي چې اسرائیل باید د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو لپاره ګام پورته کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د غزې په یو خوانځي باندې چې اوس د کډوالو پندغالی ده د برید انزورونو په وحشت کې اچولی ده. هغه ویلي تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه لس خوانځي هدف ګرځول شوي. بوریل ویلي د دغو ډلوژنو لپاره هیڅ توجیه نشته. بوریل ویلی اوربان د ملکانو د وژنې د بندیدو او د يرغمل شو د خوندې خلاصون یوازینه لار ده. د حماس تر کنټرول لاندې غزې حکومت ویلی شنبه سهار وختي د اسرایلو په دغه برید سره سل تنه وژل شوې چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. ل دې برید یو ژوندې پاتې کس عبد الله اکیلا د فرانسې خبری آژانس ته ویلی مکرر ناس چې ناڅاپه اوان راغی او دلته ولګید. یو بل اوان هم د خوندې دروازې سره ولګید. دواړو خوندو کې بې ځای شوې ملکانو او ماشومان اوسېدل. موږ له یو سات راځي د ماشومانو دان ټوټې لټو. دا ظلم ده. دا تر څو وخت به موږ داسې پاتې یو. موږ نور ستړي یو. بس ده. د اسرایلو پوځ به ویلي د حماس ډلې غړي په دغه ښوونځي کې پټو او له هغه ځایه د اسرایلو په خلکو او پوځیانو د عملیاتو لارښوونې کولې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو ترهګر سازمان بولي. اخو خطر هم چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو یو منځګړی دی د غبرید د عاجلو تحقیقاتو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د فلسطیني سیمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ترې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اسرائیل په نسل وژنې تورن کړی. فرانچیسکا البانیزی په خپل پیغام کې لیکلي اسرائیل هر ځای د فلسطینیانو نسل وژنه کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی ویلي پر تابعین ښوونځي د اسرائیلو د پوځ په برید او د خلکو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. د تیر 2023 کال د اکتوبر په اومه حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او 2500 نور یې یرغمل ونیول. دغه برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو
د پیل لامل شو. تر دې دمه په دغو بریدونو کې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په وینا نږدې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 92,000 تنه نور ټپیان دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې پر افغان شوزو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول سوی محدودیتونو ته د افغان انزورګرو نجونو لخوا د هنر په ژبه غبرګون یو شمیر لدوی په ځنګړي ډول د نجونو پر زده کړو بندیز خوشینون کوي بولی او وایي چې له محدودیتونو سره سره د خپلو انزورونو لارې وخت پر وخت د طالبانو حکومت د دې اقدام په وړاندې ژغ پورته کړی دی. دا راپور د قمرګولی د سندرې په یو برخه پیلېږي.
محدودیتونو ته د بیان لپاره د هنر ژبې لټول د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي چې خپل او په افغانستان کې د ننۍ داستوګنې د سیمې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د دوهم کال محصله وه چې د طالبانو حکومت پر نجونو وړې زده کړې بندې کړې.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکنم.
په لومړی کې می رسامی په آماتور ډول لزان سره کوله، خو وروسته می چې د دپام سو چیز زومره هنر سره راحته يم، زومره هنر را باندې ګران دی، نو کانکور آزموینه کې می ګډون وکړ او د هنرونو په هنزي گرافیک ډیزاین برخه می انتخاب کړ چې له نیکه مرغه ورته کامیاب وسوم. خو متاسفانه په هنتونونو د نجونو پر مخ وترل سول.
خو هنر چې په خوانی ملګری وو یوازیتوب ته نه د پریخي او د کور په څلور دیوالونو کې هم ورسره پالي. د افغان انزورګر پیغله وایي هنرمندان غواړي چې خپل د ځین زیږنده موضوعات او هغه چې په ټولنه کې رامنځته کیږي د خپل هنر له لارې خپلو خلکو ته وړاندې کړي، خو په خبره یې ځینې محدودیتونه شته چې له عملی نشي کولی.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان
کوم محدودیتونه چې نظام رامنځته کړي هنرمندان یې محدود کړي او اندوی نسی کولای هغه څه چې غواړي انزوري کړي، په فکر کې ګرځي، انتقاد پرې وکړي، نسی کولای په هنري قالب کې د اثر په توګه رامنځته کړي.
خو له دې محدودیتونو سره سره هم زیاتوي چې د خپل هنر پر مټ پر افغان جنو او ښځو لګیدلو محدودیتونو ته وخت په وخت بیان ژبه لټولې ده. نصرن بیگزاده بل افغان انزورګره ده، د دې کیسه بیا بیله ده. هغه چې په جلاوطنۍ کې زیږېدلې او لویه شوې ده، استاد ته ناسته ده او هنرمنده شوې ده. خو تنکې پیغله نصرن چې یوازې 13 کاله عمر لري وایي کله هم له خپل وطن او وطنوالو لرې نه وه. هیله یې وه چې یوه ورځ خپل هیواد ته ولاړه شي، خو په خبره یې په افغانستان کې اوس د طالبان حکومت لخوا پنچونه او خزو لګیدلو محدودیتونو ته په پام د هیله ورته ځواني مرګ ښکاری. نسترن د افغانستان په گاونډي هیواد ایران کې اوسیږي.
تر اوسه افغانستان ته نه یم تللې، خو دا ماته تر ټولو لوی خوب دی چې هلته لاړ شم، هلته درس ووایم، هلته ژوند وکړم. د افغانستان سره مې بې حده ډېره مینه ده، خو له بده مرغه اوس لپاره دا ناممکنه ده، ځکه چې افغانستان د نجونو لپاره د یو بېرحمه زندان حکم لري.
نصرن د تور قلم یا سیاه قلم سبق انزورګری کوي، وای پر افغانستان د طالبانو حکومت په بیا واکمنېدو سره یې هڅه وکړه چې پر افغان جنو او ښځو د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه د هنر په ژبه بیان کړي، خو په خبرې له نتیجې نه هیلې ده.
د طالبانو راتګ سره مې افغانستان ته د تګ تمطوله وش کېده، ډېر مې هڅې وکړه چې د خپل هنر له لارې د نجونو لپاره یو پیغام دنیا ته ورسوم، خو فکر کوم چې نتیجې نه درلوده.
د طالبان حکومت په افغانستان کې تر بیا سلی واکمنې دوه وروسته چې نږدې درې کاله ورنه تیری کې نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د 2022 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان په ډېری نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه محدود کړي چې د هنرونو په برخه کې زده کړې هم پکې شاملې دي. خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر انځورګرو نجونو ویلي چې اوس په آنلاین ډول د لاس زده کړو او هنر ترلاسه کولو هڅه کوي.
د طالبانو واکمنۍ له دریو کلونو نږدې کېدو سره له زده کړو محرومې ځینې نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د ژوند درې کلونه یې بې برخلیکه تیر سوي دي. د بداصل کې ده چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د افغان نجونو د کمپاین په شریکولو سره لیکلي چې هر نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو مستحقه ده. پیروزه عزیزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزده کړو یو شمیر محرومې نجونې وایي د خپل زده کړو د راتلونکي په اړه ناهیلي سوي دي. لزده کړو محرومې مریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې خونځي به بل امر پوری بند وي، خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هم ګرماندوم، وختي کې طالب آمد ما سمجھی دای مکتب بودم.
کله چې طالبان نه ول څه پله سم ټولګي کې و، چارونی ماس مې نه موه، او له هغه وروسته مو نه شو کړای چې خونځي ته ولاړ شو. لومړی کال پوهنتونونه هم خلاص وو، موږ هیله مندې وو چې کېدای شي ښوونځي هم پرانیستل شي، خو بندیزونه او محدودیتونه ورځ په ورځ زیات شول. روزنیز کورسونه او مرکزونه ټول تړل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال لپاره د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاستو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلن ازوحال وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاستو دا ټولګی پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
په ما هم امسال سال آخرم است و امتحان 4.5 ها هم تمام شده.
سه کال زمونږ وروستی کال په ښوونځي کې دی او 4.5 ماس مهینې هم ښې تېرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې 3 یا 4 میاشتې پاتې دي. زه ډېره اندېښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادانو نشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر 12 ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هر نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د روانې اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې دغه بهیر دوام کولای سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي.
د نورستان په مرکز کې شیزینه خیاطانې د بازار له نشتوالي شکایت لري. د دوی په وینا هر ډول شیزینه جامې ګنډلی سي، خو د مارکیټ نشتوالي له ستونزو سره مخامخې کړي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د کالیو ګنډلو ماشین د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې.
بس جامې ګنډل دي، هر قسم پوره بل امبرلا او پنجابي هم دغه ممدا سنور دا خپلوانان یې ډېر راوړي او مفته یې ګنډ ورکو. دوستو چې بهر نه راوړي هغوی نه یو 50 روپۍ اخلو ګنډو. منګ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بد وګڼو چې هلته ویسو هر څه یو چې جال به ترلاسه راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي، خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړې او د بازار نشتون خفه کړی ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدي هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي، خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
کاست سنام نشوست یاد واس میش وری پشوان میش امریلا سور ار قسم باید مطب
د خزینه و هر دول کالی گندلی زده دی. اوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسم جامې ګنډلې دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی.
چوک قیمت اسې شتواسات پزینجست اوسه.
دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دی. په خوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شو ټولونو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یو دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې.